آغاز میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از یه من سید سمی عباس قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که ده سهر اتباجی شوی د دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخنسری وای د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دوستانو یو اربیا مو هرکلی کوو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیات د سفر تیارې نیوه. همدارنګه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مخری بشپړو خبرونه تا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او د غلطه د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې به نتیجه ورکړي. خغلی چخنسوري ازادي رادیو ته وویل د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. نوموړي زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو ته کینی. لاریون کوونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي و: موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو ښارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه مو غوښتله چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
د سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپله اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې یې ومني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح‌الله مانی ازادي رادیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. د مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دې خلکو ته یې ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رادیو ته وویل چې د برف کوچ د پنجشنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمېر سیمې زیانمنې کړې دي.
شخصیت برکوش در منطقه زرنداب ولسوالی
دی وای د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالی په زرنداب سیمه کې یو برکوچ راخویدل چې پیخ کې زموږ اته هوادوال شهیدان شبی او دوه نور ټپیان دي. خاغلی نظری زیاته کړه چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نور ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوښتي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي رقیبې نانسي پولوسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسي پولوسي ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې د امریکا 800 زره کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یي چې د امریکا د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پولوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک له خپل اړخه تنظیم کړي. نانسي پولوسي د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځېږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړلې چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره تر 500 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پرمختګونه شوي او هیلې زیاتې دي. لا خغلی چغانسوري سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصیلی مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګ خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لخکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورټونه لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکول وي. د زو رسپانو ته کتنه هم لرو له موږ سره اوسئ. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوځ لوی دستیز قمر جاوید باجوه سره هم کتلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینې جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن جنجوا په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤل هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډي پي د راپور له مخې پاکستاني ځواکونو د سې شنبې په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشي شوي دي. یو پاکستانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډي پي اي اژانس ته ویلي دی چې دی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامله نه کړي، نو دا ډله به له متحده ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوې وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عرب اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پر روان بهیر او همکاریو د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د بشانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغېزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره دا ځانګړې مرکه اورو.
مننه چخانسوري صاحب، دغه پاج وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ماسي په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت قطعي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا ده چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې جاخوي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر می باندې راسي او وبوند مفصل بحث وسی ادرس د سولې د مذاکرات د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډال نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم ټاکلې دی
لکه راهیز چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅه چټک کړي او سره جوخ د چم گاوند زنو هوادونو هم ورته هڅه پیل کړې او هڅه وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیزه یا اثر رسوخ خوخی خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینه د دې دلیل څه بولای آیا تر څو پر سیمایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده گاونډي هوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنا نو سمسایل دي شاته
د افغانستان د حکومت په واسه پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوښ کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واسه تر ډول یو د نور د سولې د الټ مطرح شو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادي اروپا په ټولو نقش پخسیدي په خپله کې واضح دی دا یو د نو چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنی نه دي هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نوښنی او خپل ځخانونو سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره ورسي سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاکیم د دوی نقش واضح دی تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاکی پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطحه ده
تر څو پروسه د بهر څخه بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په سره ول ده
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خوا څخه لیدل شوی نه دی په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل شي چې په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولر کړې دي هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیب هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي دغه هڅه ته تبیره پر کتون کې دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهر چې پل شوه ده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندو درام سره
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی ده د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره د ایران کتلې ده اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت خوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي دا نقش ډیر واضح دی چې تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت سره چې بیا ترتیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې عام اجماع ټول په منطقي کې و د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپ دي یوازنی شی چې دلته باید دوه باندې تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو کې په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا پر علي شوه ده نه هم افغان حکومت چې د رسمي مېز اجماع رامنځته کړي ځکه که د خاغل خلیلزاد وسلي سفر ته وګورو او افغان ولسمشر د چې کوم ریپورت وړاندې کړو په دې کې بیا هم د اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي دلته ښکاري چې د دې مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه به نتیجه و
اساسی ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوی اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر وحده پولیسته او نړیوال اجماع مکمل استه داخلي اجماع مکمل لري سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې استه بعضی وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو ډالرې د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیج صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوزی صاحب په تاسو سره د پاکستان سفر درلودي د افغانستان د ملي امنیت سره کار انت چینتا او عربستان سفر درلودي تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسو سي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د د اقتصادي کارونو چې کیږي او د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې د چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خپله نه خسته یا مختل کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه روانې دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې له هم شکونه دی او عملی ګامونه نه رپورت شوی د ټول حقایق ته پکاتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخر بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو ستر هدف لرو هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده تیر څلورشت کلو بحران او انسان وژنه او بربادي په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي ټول افغانان د ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم هم دی چې سوله غواړو مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي شک شوبې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نور شانې کې راځي خو ولې هغه تمحفظ د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښت کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري و چې د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ییز اجماع په اړه څرګندونه کړې وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یوه ډله جمهوري غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې طرحه نه ده بدله شوې. د ورځپاڼې په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوه نوي عصر بیانونکی ده. د هیل لیکي یو محافظه کاره سناتور ران پال چې له ډېره وخته یې په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اتکا په خاطر انتقاد کاوه، د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې ده. په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغییرات رامنځته شي، خو هغه زیاته کړې تر هغې مودې چې دی فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي. د هیل ورځپاڼې د ران پاول په حواله لیکلي افغانان به اړ وي څو په خپله جګړو کې برخه واخلي او له خپل هېواده ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیري لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکیان ورستربلی تهدیدېږي. دغه سازمان د پنځمې پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلی چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتېدونکي جنگ وځپل. د ریپورت لمخې 10000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبله واوښته چې درېمه برخه یې ماشومان دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلی چې وسلوالو مخالفینو په ښاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل، مذهبي اقلیتونه یې هدف وګرځول، چارواکي او ملکیان یې ترور کړل او پرای ورکوونکو یې بریدونه وکړل. ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګجوب لاړولي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پتروشا ګاسمن ویلي د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامۍ او د امریکا او نورو تمویلوونکو هیوادونو لنډمهالې امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېږولې. د جنګ جګړو او ویرې له امله د ښوونځیو بندېدل، د ولسي جرګې په رایه ورکوونکو باندې مرګوني بریدونه، د ښځو ځورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلني راپور عمده برخې جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایي مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د هوایي مدافع د څېړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسورونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بې رقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافعي سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every single
موږ ژمنیو چې د هوایي مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ټرمپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپر سونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتېدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایي مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایي مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او له منځه وړل یې ډېر ګران کار دی.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپک نه بیا اوریدل شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور له سوالي خبره کوم چې کوم هغه زابل د خشر روان سور د شاشپاه د خبياتر شمزور ته له سوالي پورې په هر ځای باندې پولیس له شخصي مترم په سیاسي اخی صدا نور د خما خزاتي را شکړي له خپل تا ګوراته کې به زار کړي موږ پیغام دی ولو مخامات خبر شي. تاسو سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو د تصویر ته سلامونه وره بعد له سلام مې دا پیغام ده دا د افغانستان په لچرخي په زندان کې شوغنه نشه ده باندې کېږي. دا هغه یوای ساتول په افغانستان کې کې یوای ساتول په زندانونو کې کېږي. دلته دا چې خلک څو وروره چې پندلس کال شل کال کېدی په فریته پر ساریا کو یا پر چرته پر وي باندې ور کړی ده. مګر خوده ته آزاد دي. دلته دا چې آزاد چې راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي د اسلام ځای ده. مګر دلته دا د اسلام نه ده، د آزاد ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره د تجدید پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي ده کې یو کار وکړي ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار په دې روان کړی دی چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټول روهینیانو سره په ازار دي موږ ولاکه د باندې دا شیشه و روهینو دا شان پېژندل په زندان کښې مو پېژندل ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څه کېږي نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ګان یو عذاب جوړ کړی دی وسلام احسان
وعلیکم السلام نورافغان د پکتیا ولایت سمتنۍ ولسوالۍ د اسلام الخیل کلي نه تاسو ته خبر کړم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول نظر کښې سلام وایم بعد سلامه د اشرف غني خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جرنیخیم او د سمتنۍ ترمنځ چې شل کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی بودیجه یې هم ورته منظوره شوې د اووه میلیونه په شاوخوا کښې ښیي خو بدبخته ده چې د بعضو خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوي دي فقط یوازینی خام جوړ کړی دي نور یې په مغزې پورې کړی که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسورو چارواکو ته د تاسو له لارې ور ورسول شي مونږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوا سره خبرې کړې وې د سولې د ولسي حرکت لخوا پرون په کندهار جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کښېني د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراټي رقیبې نانسي پولیسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیوه ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړي دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې پوځي الوتکه وکاروي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو عملیاتو پر مهال تر 10 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر ناورو
د بشري حقونو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې 10,000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره سوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره یې شیعه اقلیت په نښه کړی دی د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې ښوونځي سړکونه د رای ورکولو مرکزونه او په خپله رای ورکوونکي په نښه سوي دي چې په ترڅ کې یې تر 400 ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د هغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشري انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تېر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیې نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیې هیڅکله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره له دې چې ولسمشر اشرف غني په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې هغه میرمنې به نه زندانې کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2018 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوال مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر لا اوس هم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او اوس مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري یو کور کلی درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانیو ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پرېکړه ټینګار وکړي. یوسف زدرانې په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیره حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا دا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازن کنیم.
میرمن حکمل وی مونگ دی انتخابات و خپلوا کمیسیون تا 2 ساعت وقت بر کرد چیزین لازم شواهد و اسناد مونگ تراوز پاری. خو لبد مرغ دا موافقی لمخی دا کار سم پر مخ ندت للی او نهم کمیسیون پا خپلو جمونو عمل بکر. نوزه که وضعیت پا کتو 95% امکان دادیشتا چه مونگ دا رایو دا باطلی دو پارا پا خپل پخوانه پریکدی بیا تینگار وکرو.
تصمیم قبلی خود کنیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پرېکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پرېکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډېر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رایې بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډېرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په اوبو نظافت او افضل صحی باندې غږیږو چې اوبه، افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامې روغتیا وزارت څه کړي دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسې تر پای شیبو د دې موضوع د ښې څېړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسؤل راسره ده. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب، په خیر راغلی.
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول خو به دا اوبه، حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات راکړئ، بیا به نور پوښتنه تر راشو.
اوبه، حفظ الصحه او نظافت دا درې واړه سره تړلي موضوعات دي چې دې ته په ټوله کې واش ویل کېږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین نه اخیستل شوی ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شی دي، مسؤني اوبه څه شی دي، ورسره حفظ صحت څه ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کېږي، په دې اړه زه عمومي یو لنډ نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي اوبه څه ته وایي؟ اول اوبه سره خو موږ آشنا یو چې اوبه یو بیرنګه او بې خونده مایع ده چې د هایدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه اوبه دي چې د ناروغیو، د میکروبونو یا د تریاو څخه خالي وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچه څخه ښکته وي. دویمه برخه د ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحت څه ته وایي؟ د انسان د تشو متیاز او د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمېر کړنو ته ویل کېږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کېږي.
اوس به راشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونډه څومره اړینه ده. په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړي، نظافت وساتي او پاک او خپل ماشومان او کورنۍ ته پیدا کړي او غوته برابر کړي.
بالکل، هدف هم ستاسو دا چې څنګه کولی شئ دغه میکروبونه د اخته کېدو څخه
مخنیوی وکړئ.
د څښلو خوندي اوبه کاروئ چې وکاروئ، باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله، همدارنګه خوندي کنارب باید وکاروئ. دا چې خوندي کنارب څه شته وایي؟ د حاجت رفع کولو ځای دی چې د اوبو د ککړېدو څخه مخنیوی کوي، دا خوندي کنارب ده. بل لاسونه په مهمو وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله، لکه د حاجت رفع کولو څخه وروسته او د خوړو خوړلو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمي او مهم، فقط اوبه پاکې وي، روانې وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندي توګه او په سرتل لوښو کې د حشراتو او د مچانو څخه لري وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو، په خوندي توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب، راځوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې لمخې څومره ماشومان البته د بې غوري، یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د افضل صحې د نه مراعات او د نظافت د نه مراعات له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوي دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه، مناسبه حفظ صحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي، دا کولای شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لس راکمه. یو پر لس په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو، مناسبه حفظ صحه او د نظافت د کوکړنو د نه کولو له کبله دا رامنځته کېږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه، مناسبه حفظ صحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي، نړیواله کچه موږ کولای شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبره ده. د دریو غوره وژونکو ناروغیو له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نس ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجه ده، د ناوړه حفظ صحې، د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیف کړنو له کبله رامنځته کېږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو. ټولنه کې خلاصه کوي، تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغي چې دي د تماس له لارې نه انتقالېږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیونټل سپسس ورته وایي، د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومانو کې رامنځته کېږي. دا د مراعات کول، نظافت بخصوص. د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 2% خلک اوس هم د حفظ صحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارد خلک، یعنې دا فیصدي که چېرته ارقام وایي، 2% دومره کسان کېږي. څلوېښت میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډېره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هېواد په کچه ځینې سروېګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري، چې دا ډېره غټه سلنه ده. 16% وګړي حفظ صحیح پر مختلفو تحصیلاتو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 19% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي، چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې دا میکروب راځي، انتقالیږي او ناروغي او ناخوال رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب، اوس براش دیته چې د عامې روغتیا وزارت، تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ صحي او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاست. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوع چې تاسې وویلې دغه په نظر کې ونیسي؟
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه، اوبه حفظ صحي او نظافت، واټر سنیټیشن اند هایجین څه ورته وایي، په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ایل ٹی ایس ورته وایي، کمیونټي لیډ ټوټل سنیټیشن، یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ صحي د ټولنې پر رهبرۍ باندې. دا داسې یو پروګرام ده موږ زو ټولنه کې د خلکو سره کینو، خلک راټولو، هغه خلک بیا یو ورخیوي چې تاسو په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوئ. دا یو ورخیوي، هغه بیا خپل پروسس لري، خپل طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا چې دغه خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلند تغییر وکړي، او له دغه چلند چې په آزاده فضا کې دوی دغه رفع حاجت ترسره کوي، د دې نه مخنیوي وکړي، خوندي کې نرابونه په خپل دوی جوړ کړي، د دوی دغه په هوای دمر لړکو او په ذهن باندې کار وکړي. دا کار شوی ده، دا کار کیږي، دا اوسم له عمل نه کېده. دوی شته ولاتو کې دا کار نه روان دي. سیلټس برنامه ده، دوی د رفع حاجت نه مخنیوي کوي. اخر کې مونږ به ماغه قریه، ماغه ولایت، حتی او ډی اف اعلان او یا اوپن ډیفیکیشن فری، یعنی د ولایت کې په آزاده فضا کې رفع حاجت بيخي نه ترسره کیږي، او دوی خوندي کې نرابونه، او دوی خپل جوړوي، خپل لګښت باندې جوړوي. فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو، د دوی د چلند تغییر کوي، بیهیویر چینج مونږ ورته وایو، په دې باندې کار کوو، د خلک دې ته اماده کوو، او بالکل په اسانۍ سره اماده کیږي. ډیره کامیابه موافقه برنامه ده، او اوس دوی شته ولایت کې جریان لري.
داسې چې ویل چې کوم سیمه پاکه شي وي، بل اخره تاسو اعلان کړی؟
بالکل، مونږ بامیان کې ځینی ولسوالۍ او ډی اف اعلان کړی دي. نور ځای کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلټیز چې د غوز پم دې بخش کې کار کوم، په روغتیايي مراکزو کې دی اوبو صحي او نظافت ارتقا ده. نو اول باید مونږ کلینیک یا روغتیايي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونه وي. دا سنه چې اول باید تل خوندي وبوي، تل حفظ صحه چې مغت څه طويلې سي په ټوله په حقي معنا تل پلیسي د نظافت کلنی تل روغتیايي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيږي نمونه وو سيږي. په دې رابطه مونږ کار کوو په روغتیايي مراکزو کې. او دریمه برنامه چې ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده، یا ټولنیز مباحثه ورته وایي. موږ زو ټولنې ته هلته د ټولنې باروسوخ خلک چې ملای مامان دي، همدارنګه د مکتبو استادان دي، د هر یو ته جدا جدا د اوبو حفظ صحي او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بسیج سازي کوو، د دوی د ټولنه په خوځښت راولو، د دوی عامه پوهاوی لوړو، د چلند د بدلون په خاطر دوی سره کار کوو، تر څو دوی آماده سي بل اخره دوی مکتبو کې شاګردانو ته، په مسجدو کې امام صاحبان او خطیبان مقتدیانو ته، د خلکو ته. نو دا ډېر موافقه پروګرامونه دي، او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب، چې نور د حل لارې څه دي پرته له دې چې د روغتیا وزارت کار کوي؟ نور د حل لارې څه دي؟ خلک باید څه وکړي، او څه د حل لارې تاسو ورته پیشنهاد کوئ چې د دغه ستونزو نه خلک راخلاص شي او بل اخره دغه ستونزې راکمې شي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره ده. عوامه پوهاوی باید لوړ شي. رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي چې دغه سي برنامه ته رشد ورکړي، د ته وده ورکړي، تر څو خلک وکولی شي. ځکه په دغه سوشل میډیا یو ډیر مهم شی دا، او اریو ته ارڅو ورته پار ځای کې لاسرسي لري. نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدای شي، تر څو دوی په چلن کې تغییر راشي. لکه دا مثال نه مو ویلې، دوی وایي چې لاسونه پاک دي، نو میکروب خو نه ښکاري، حل داسي ستونزې را مسته کوي.
یعنی یواز نه د حل لارې د چلن تغییر ده، او په هوایي
او په هوایي لړول دي.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان چې راغلي خبرونه ته.
له تاسو مننه.
دوستانو، د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو پوزر کزریګو، تاسو په لوی لاس بارو ښه وخت ولرئ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح واوري. د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي؟
فکر کوم دا به مشکل خبري چاته موټر ورکول سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي ناوړه استفاده کوي.
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي.
هغه یو مثال هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي.
بس غم دغه یو موټر لاره اخیسته او د سینې سره سینې در کوم بس ورک بس په جنجال سره خپته دي نو.
قدرمنو اوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلای شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. زه وګمه جبار خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ. خوږو دوستانو په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راواړوي، چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانت اخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي، د اغوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو، آن تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور د خپل دوست یا خپلوانو موټر په امانت اخلي، چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکی فهیم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
داسې یو قصه وه، د ما تره زوی و د خپل تره زوی نه موټر وغوښته، موټر د ما ته راکړه زه یو چیرې چکر ځم یا کار لرم، بس شپې لاړ د موټر یې غلو تر ووایي، موټر یې څه غلو تر ووایي، موټر ورک سه. تقریبا د نن دوم کال د سکل نه دغه جنجال کې اختر سره دا مسله حل کې نه حل کېږي، مان ته حتی دښمنۍ ته سره واوښته. په دا خبره باندې هغه دا جنجال په خپلو سترګو لیدلی ده. بس هم دغه یو موټر لا راخسته او د چکر لپاره د سینې سره سینې در کوم بس ورک بس په جنجال سره خته دي نو بس خلک منځ کې ناس دي خدای جوړ سي نو بس سره لونی سره په ټیکسي نیول وي که هغه کار اجرا کړي وي هیڅ مشکل نه و، نه به دا جنجال او نه به دا پیخه مخترت. لا
ځینې خلک بیا په دې اندي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي چې د تل دوستانو څخه موټر په امانت اخلي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړم او د بعضې مشکلات نو چې اوس هم لغمان ته کلي ته ځم یا نور مړي ژوندي ته ځم خامخا دوستانه موټر اخلم، ځکه چې زما دوستان الحمدلله ټول موټر لري. هغه یو متل هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي، یا خلک دعا کوي خدایا مات راکړي ښه دوست هم ورکړي. نو زما ښه دوستان شته الحمدلله او زما دوستان ته الله تعالی ډېرې ورکړي دي. همیشه چې ځم دفتر نور ته زنګ وایم چې ماته موټر په کار ده، هغوی د کور ودانې راکېږي. داسې وخت راغلی ده تر دې حده چې ورته زه کله زنګ وایم ورته چې ټانکي هم راته ډک کړه، تیل مصرفوم، بېخي مشکل نشته ماته. نو که په زړه کې خفه کېږي هغه نشم ویلی، خو ظاهرا داسې دوی نه ښایي چې دوی خفه شوي دي، که ټکر یې کم که خراب یې کم ډېر داسې رانه شوي دي. الحمدلله بیا هم دوستان را باندې اعتماد کړي راغلی ولې نه. دا اوس هم که تاسو وایي تجربه په شکل ورته زنګ وایم دستي به ماته موټر دروازې شاته ولاړ انشاءالله.
یو مشهور متل دی چې وایي امانت ځمکه هم نه خیانتوي. هیڅ انسان د ټولو مسایلو له اړخه پوره نه ده او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې له چا څخه یو څه په امانت واخلي، خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپلو دوستانو موټر په امانت اخلي که نه. نوموړی داسې وایي:
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکل خبري چاته موټر ورکول سي، جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي، ناوړه استفاده کوي، د دې لپاره نه سمور کوي. نهایت کوشش مې دا وی چې وای نه خلمه، د دې لپاره چې مسولیت کې جنجال پکې هغه په جنجال کې ورځو زه هم تر ډیر حد منفي کار ده. نهایت کوشش باید موږ دوستان باید دا وکړي چې خپل موټر ولري او که هیانه نه لري ټیکسي شاري د موټر نه استفاده وکړي، مسولیت به کم وي، جنجال به مینده کې کم وي. شاري موټر نه استفاده وکړي، ټیکسي نه استفاده وکړي بهتره ده، نو خپل دوست موټر دې استفاده ډیر بخوی او څوک بایسکل ولري د نور له موټر سره دینه پرتل کوي اما بایسکل ورته مناسب شاید نسبت لږ بل چا موټر نشي مسولیتونه زیات او یو عام متل دی پردې کړه تر نیمه شوی
منو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم مې وجولا نیازی ده، د کابل اوسیدونکی یم. دا خو هیڅ ښه عمل نه ده، باید په ژوند کې احتیاط وکړو، هر چې ته متوجه اوسو تر څو نه بل چا ته ضرر رسو نه خپل ځان ته ضرر رسو. د فیشان د عمود له خدنه خلاص خپل بایسیکل خپل هغه غریبي باندې وچلږ، نه د پردي شي باندې هغه وکي او پردي موټر باندې ځان خوشي، ځکه دا به نور ستونزې پیدا کوي.
عبدالمرید نورزاد د کابل. د بل چا موټر اخیستل دا صحیح دی؟ دما په نظر دا صحیح عمل نه دی. بعضی خلک دي د بل چا موټر اخلي پنځل کیانو په بل چا ټیم ورکې، دا صحیح عمل نه دی دما په نظر. بعضی وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي، چې ناروغ ورا صحیح شفخانه ته د بل چا موټر واخلي دا عمل صحیح دی. د مثبت لارې لپاره موټر د بل چا موټر واخلي صحیح دی، او د منفی لارې لپاره صحیح نه دی.
میں محمد یاسین دا دلوگر والا تازر والا سوالی اسیدن کم کچیر تا ضرورت مثال دا موٹر تا یا سڑا چیر تزیپ کے مبارکی تا غام خاطی تا وعدہ لپارا یا بل ضروری کا لپارا دا مریض دا انتقال لپارا نو موٹر اخیستل بیادی وقت کے خدا خوچ احتیاط اور سروش مثال موٹر خارات نشی بیر طور پانی امانت وست پاری
منو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي، او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي څه سزا ورته تعین شوي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو له مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله. بختیار صاحب، ځینې وخت د کورنیو د خوانه یا د شخص د خوانه دغه موټر یو بل ته په امانت ورکول کیږي، هغه یا دوست ته ورکول کیږي یا همسایه یا د ضرورت په وخت کې. داسې موضوعات کله چې څوک د چا موټر په امانت اخلي او موټر کې پیښه کیږي او حادثه ترافیکي حادثه یعنی سرته رسیږي، د دې مسؤل څوک ده؟ خپل اصلي مالک که دغه کس چې موټر یې په امانت اخیسته؟
په قدم اول کې مطابق د شپږ شپېتمې مادې د یولسم د قانون ترافیکي د جادې څوک چې ډرایو کوي، ډرایوري کوي، موټروانی کوي، هغه مکلفیت لري چې باید هغه په جاده باندې برمرور کوي، او هغه موټر د موټر مکلفیت لري. اول باید هغه په ادارې ترافیک مراجعه وکړي، چې باید لایسنس پرمرور ته وایي، جواز رانندگی باید واخلي. وروسته له هغه هغه کپرنداسي وسي دا خسرای ډرایور جواز رانندگی نه لري او د ډراپ کوي، ډرایوري کوي خلاف د قانون، او دته پرځن مطابق د ماده شپږ شپېته می او مطابق د یولسم د فصل دته داسې اجازه انسوي د سوسي پرن هغه یو می اصل شپږ می ستې دی اپس لري، او د 0 روپونه اله شپږ 0 روپۍ زیات د محکوم کیږي په جزا باندې.
یعنی کدا مالک د موټر هم وی چې دای لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني، او که البته یعنی که مالک د موټر هم نو موټر امانت اخیستې وي، خو بیا هم ډریوري زری بلته جزا نه ورکول کیږي.
په دوه مرحله کې مالک دی یا متصرف دی واسطه نقلې دی مکلفیت لري، چې دی خبرې وي آگاوي په علم لري پوه ده چې دا ډریور لایسنس نه لري او جواز رانندگی نه لري، د خپل موټر پردن کلیدی موټر و موټروان ته ورتسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري یا شناخت لري یا بل لري، مطابق د دوم جز باندې دی په 2000 افغاني دای محکوم کیږي دغه مالک موټر.
بختیار صاحب، کله چې یو څوک د چا موټر امانت اخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي، یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق وی یا څوک موټر وهي، څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده؟
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخ څوک او د مالک موټر او ته تسلیموي، اگر ډرایور په مختلفو جرایم باندې پردم به مواد مخاطری یا قاچاق په بعض مسایل باندې به جنایت، هغه جرم جنایت بلل کیږي، چې هغه کېدای شي پردن تاسو دی د جنایي او د مواد مخدر چې هغوی ځانته مقررات لري یا پردن د اختطاف کوي یا قتل کوي یا د مسایل کوي، هغه بل مسایل دي.
د هغه کسان لپاره چې موټر خپل نه ده او موټر په امانت اخیسته وي او بل اخره حادثه کیږي، د ټرافیک ریاست او قانون کومه جزا ورته تعیین کړی دي؟
مطابق فصل کال دی سلری می او 1550 می کو دی اجازه نو ما موتر رسیدلې ده هر وخت مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې با وجود علم بنه شخص چې ونغه سره خبر ده چې فاقد جواز رانندگی سره لایسنس نه لري غته اجازه ورکې ده موټر وچلی په دغه جریان کې دا سره د موټر ورکی په دغه جریان کې دا سره زی موټر وانی ډرایو کې ډریوري کوي د حادثه ترافیکی مابین تراوړي وا ساتي ترافیکی مابین تراوړل په دې کې مالک یا متصرف د موټر سکل د موټر ورکړل دا ډریوري وکي او متصرف د پیلې د موټر مالک د موټر ده هغه د 15000 افغانۍ نه اله 15000 افغانۍ محکوم په جزا باندې کیږي
یعنی دا جزا تعین شوی ده هغه کسانو ته چې البته هغه خپل موټر بل چا ته ورکي په امانت
او چې امانت موټر ورکوي او هغه سړی ډریور نه ده موټر وان نه ده په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکی کوي په دې کې پیخه راځي په دې مابین کې پردن یا مجرو یا پردن هر ماتون یا پردن د برده باندې دغه ماده تطبیق کیږي
او بل خبره ده چې تاسو ویل هغه کسان ته څه لري چې باید خپل موټر چاته په امانت ورکي کوي نه کی
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري ولې په تسره د سیاسړی ډریور وی لایسنس ولري جواز رندګي ولري په قانون ترافیک باندې پوي مشکل نه لري
او هغه څوک چې مثلا جواز ولري لایسنس ولري هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف د قانون دی
درنو اوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاره